په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت هغه راپور مثبت وارزوه چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی او د افغانستان له دولت سره د سولې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کوي. نور راپورونه هم لرو. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. عصمت سروانی وړاندې کوي.
د کانګرس له لوري اګمارل شوې ډلې د امریکا له حکومت غوښتي چې د دوحې د موافقې تر عملي کېدو مخکې له افغانستان پوځیان ونه باسي. د واکسین نړیواله اتحادیه افغانستان ته په درو میاشتو کې 3 میلیون دوزه کورونا ضد واکسین ورکوي او د امریکا ولسمشر د سی آی ای لپاره نوی مشر ونوموه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره ګمارل شوې ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستانه نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه وي. د ډلې د امریکا نوي حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید تر هغو له افغانستانه امریکایي پوځیان ونه ځي چې د سولې د روانو خبرو مثبت نتیجه نوی ورکړې. په راپور کې راغلی چې په اوسنی حالت کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو استل په دې هیواد کې کورنۍ جګړې د سیمې بې ثباتۍ او د القاعده د ګواښ بیا پیدا کېدو ته لار هواروي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې اوري. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکونکي په یو چاودنه کې ژوبل شول. یوې امنیتي سرچینې آزادي راډیو ته وویل د پېښه د دوهمې ناحیې د مشکو کوڅې ته نږدې د ملي امنیت د کارکونکو په یوه کورولا موټر کې وشوه. له دې جلا پرون ماښام د ترینکوټ په خیرو کارو سیمه کې په یوه غلچکي برید کې دوه پولیس ووژل شول. تر اوسه د دواړو پېښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. امنیتی چارواکی وای په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لاسو زیات وسلوال طالبان وژل شوی دي. شاهین قل اردو په یو خبر پانه کې ویلي په هغو بریدونو کې چې نن سهار وختي د بلخ ولسوالۍ په بابا یوسف کلی کې پر طالبانو وشول د دې ډلې شپږ وسلوال ووژل شول. د خبر پانې له مخې په دې بریدونو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د قل اردو په یو بله خبر پانه کې ادعا کړې چې د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د بلخ لپاره د طالبانو د مرستیال والی مولوی مکیولا پر یو مرکز د هوایی برید په نتیجه کې د طالبانو 15 مهم غړي وژل شوی دي. ول شوی چې دغه برید پروند ورځې ناوخته شوی دی. طالبانو تر اوسه د دی قول اردو د اداو په اړه څه نه دی ویلي. د واکسین نړیواله اتحادیه په څکم درو میاشتو کې افغانستان ته د کووید 19 3 میلیون دوزه واکسین ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کوتلوي معافیت رئیس غلام دستګیر نظری آزادی راډیو ته وویل په نړۍ کې د واکسین د عادلانه ویش د اصل پر اساس د واکسین نړیواله اتحادیه د افغانستان د ټول نفوس 40% ته واکسین په پام کې نیولې دي.
لش پارس میلیون دوزو څخه په لومړی پړاو کې 3 میلیون دوزه په دو پیټو کې مختره لیږي چې 1,300 په لومړی پیټي کې او 1,000,000 په دوهم پیټي کې راولیږي.
د شاغلی نظری په وینا په لومړی پړاو کې به شاید اپریل تر پایه 3 میلیون دوزه واکسین افغانستان ته واستول شي. د بلې خوا د واکسین ویشلو مؤسسې یا اتحادی کوواکس د کووید 19 لږ تر لږه 3.1 میلیون دوزه واکسین بېوزلو هیوادونو ته ځانګړي کړي او غواړي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ور وسپاري. دا خبره د دې اتحادیې مشرانو پرون چهارشنبه اعلان کړه او ویل چې په لومړي پړاو کې به د دوی له لوري ویشل کېدونکي واکسین د 1,350 هیوادونو 3.3% خلکو ته ورسیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان وی چارواکي ان لین ستراند وی خبري غونډې ته وویل د کوواکس د واکسین ورکړه باید د فبروري په پای او د مارچ په لومړیو کې پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تجربه کار ډیپلومات ویلیام برنز د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د رئیس په توګه ونوموه. سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سی آی ای اوسنۍ رئیسه جینا هسپل به د ښاغلي برنز مرستیالي په غاړه ولري. ټاکل شوې ده چې د سنا جرګې ځانګړي کمیټه د ویلیام برنز لپاره د غونډې وخت وټاکي چې په لړ کې د سناتورانو پوښتنو ته ځواب ووایي. ویلیام برنز د اوباما د حکومت په محل د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وو او د ایران امریکا په اتمی خبرو کې کلیدی رول درلود. د امریکا د سنا جرګې د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر هغو چارواکو چې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په مسمومولو کې لاس لري د بندیزونو د لګولو لپاره یوه لایحه وړاندې کړه. دا لایحه پرون چهارشنبه یوه ورځ وروسته له دې وړاندیز شوه چې د مسکو یوې محکمې ناوالنی په نږدې درې کاله بند محکوم کړ. لایحه د امریکا حکومت ته لارښوونه کوي چې معلومه کړي آیا کریملین د امریکا د متحدو ایالاتونو د هغو قوانینو سرغړونه کړې چې پر اساس یې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو استعمال منع دی. د بلې خوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. نوموړی داسې مهال دا سفر کوي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د زندانی کېدو او د مظاهرهچیانو د ځپنې په خاطر پر مسکو د لویدیځو هیوادونو انتقادونه زیات شوي دي. له روسي چارواکو سره د بوریل د خبرو یوه مهمه موضوع به همدا وي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله صالح د دې هیواد د سولې په تړاو د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی.
اینجا نباید صلح معنای تجریح
دلته سوله باید د نورو د منځوي کېدو په معنا نه وي او په عین حال کې باید هیڅ وګړ محور ارزښت تر پښو لاندې نشي.
افغان چارواکي له افغانستان سره د کووید 19 د 3 میلیونه دوزه واکسین د مرستې خبره کوي.
د 14 میلیونه واکسینونو له جملې نه 3 میلیونه د اپریل میاشتې تر پای رسیدي.
د حقونو یو نړیوال مدافع ډله روسیا او ایران د نړۍ د هغوی وادونو په سر کې ګڼي چې د ځپونکو اقداماتو جرړې د دوی په وینا له د هېواد بهر ته هم غځېدلې دي. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادۍ راډیو او یونیسف کټ اونیز پروګرام دی او بل کور کلی دی. اورېدو ته بلنه درکوم. وځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړي. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستان د ټول امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون کې یادونه شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې چې نن خبره شوې ویلی چې دوی د دغه راپور له جزئیاتو خبر دي او د محتوا ملاتړ کوي. طالبانو چې له واشنگټن سره د سوي تړون په عمل کې دوه ټینګار کوي دغه راپور په خبرګون کې یو ځل بیا پر دغه تړون ټینګار کړی دی. د دې تړون پر پل کې دوه ټینګار کړی دی. نور جزئیات نوریاس نور راکوي.
د افغانستان حکومت هغه راپور مثبت ورزو چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړي او له طالبانو سره د واشنگټن پر تړون د بیا ارزونې او په ټوله کې د افغانستان له دولت سره د سولې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کوي. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 د تړون د عملي کېدو یو عمده شرط دی. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې دوی د دغه راپور له جزئیاتو خبر دي او د محتوا ملاتړ کوي. ښاغلي صالح وویل چې په دغه طرحه کې 15 مهم موارد ځای شوي او په ټوله کې هغه سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د دولت د هڅو ملاتړ کوي.
امریکا متحد است که دولت افغانستان در راه رسیدن به یک صلح
امریکا ژمنه ده چې د افغانستان له دولت سره به یوې مطلوبې سولې ته د رسیدو په لاره کې همکاري کوي. سولې ته د رسیدو دغه هدف تعریف شوی او هغه دا چې افغانستان باید ولسواک پاتې شي. افغانستان باید د ټولو افغانانو کور وي. دلته سوله باید د نورو د منځوي کېدو په معنا نه وي او په عین حال کې باید هیڅ وګړ محور ارزښت تر پښو لاندې نشي. تر دې مخکې هم د افغانستان حکومت چې له طالبانو سره د واشنگټن پر شوي تړون انتقاد کړی و د بایډن له ادارې غوښتي و چې پر دغه تړون له سره کتنه وکړي.
د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي ښایي دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي، سیمه بې ثباته شي او د القاعده ګواښ بیرته راژوندی شي. په راپور کې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د مۍ د لومړۍ نیټې د وروستۍ ضرب العجل د غځولو تر څنګ دغه راز غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. راپور دغه راز له واشنگتن نه غواړي چې له افغان سولې څخه دې لاس نه اخلي، خو وایي د بریالیتوب لپاره د مې تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر 2020 کال د فبروري د 9 د تړون یو شرط همدا دی چې ټول امریکایي ځواکونه دي د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې یعنې د روان میلادي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان ووځي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي چې متحده ایالات باید په آسانۍ طالبانو ته یوه بریا په لاس ورنکړي. دا هغه انتقادونه منعکسوي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره طالبانو ته د زیاتو امتیازونو ورکولو په خاطر د ټرمپ پر ادارې لګول شوي وو. د افغانستان د مطالعاتو دغه ډله چې کانګرس په 2019 کال کې جوړه کړې مشري د امریکا د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیز متقاعد جنرال جوزف ډنفور او پخوانی جمهوري پاله سناتور کیلی ایوټ په ګډه کوي. جنرال ډنفورد په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې دغه راپور د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د ولسمشر جو بایدن همکارانو ته سپارلی او هغوی هم ګټور بللی دی. نوموړي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د احتمالي خطرونو په اړه وویل:
افغان ځواکونه به په عملیاتي او د تمویل په برخو کې ډېر زیات د امریکا په مالي مرستو پورې تړلي او پر دغو مرستو به تر یوه وخته پورې متکي وي. د امنیت په اړه په ټوله کې موږ دا جاج اخیستی چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیات دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل د بایدن اداره په پام کې لري چې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي او له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ښکیلتیا په برخو کې د دې ډلې کړې ژمنه له سره وارزوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره د دې چې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې، تیره میاشت په دې هیواد کې د ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړ. امریکایي چارواکو وویل طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې پالي او بین الافغاني خبرې هم په ټپه درېدلې دي. طالبانو بیا ویلي القاعده نور په افغانستان کې حضور نه لري او همي داسې نښې ښکاره کړي چې که د مۍ تر لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه پاتې شي نو به پرې بیا حمله پیل کړي. طالبانو چې له واشنگتن سره د شوي تړون پر عملي کېدو ټینګار کړی دی، دغه راپور په وړاندې غبرګون کې یو ځل بیا د شوي تړون پر عملي کېدو ټینګار وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي صوتي پیغام کې د دغه راپور جزئیات نیمګړي وبلل. په عین حال کې جمهوري پال مخکښ سناتور لنسی ګرهم چې له طالبانو سره د ټرمپ پر تړون یې اندېښنه ښودلې وه دغه راپور وستایه. هغه پرون په یو بیان کې وویل د بایدن له ادارې سره په دې اړه خبرې کړي او هغوی داسې نښې ښودلې چې سپارښتنې به یې عملي کړي. ګراهم دا هم ویلي چې روان میلادي کال پر امریکا د سپتمبر د 12 د تور وروستي بریدونو 20 کلیزه ده او دی به هیڅکله دا هیر نه کړي چې دغه جګړه څرنګه پیل شوه. د هغه په وینا موږ افغانستان ته شا کړې وه چې دا به بیا هیڅکله هم تکرار نه شي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې چې د کانګرس په غوښتنه یې برابر کړی دغه راز سپارښتنه کړې چې د امریکا پر پالیسۍ دې له سره کتنه وشي تر څو دا مسله یقیني شي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوو ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه دایمي حل لاره رامنځته شي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې د مۍ د لومړۍ نیټې د ضرب العجل غځول به د بایدن له ادارې سره مرسته وکړي چې په مشروط ډول له دې هېواد د نورو ځواکونو د ایستلو، د طالبانو لخوا د شخړو د کمولو، له القاعده سره د دې ډلې د اړیکو د شلولو او په دوحه کې د سولې د خبرو د پرمختګ په ګډون پر پالیسۍ له سره غور وکړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې دغه ځنډ به واشنگتن ته وخت په لاس ورکړي چې ملکي مرستې له سره تنظیم کړي او کابل ته انګېزې ورکړي چې د سولې په هڅو کې رغنده رول ولوبوي او د ښځو او د اقلیت حقونو ته لا پراختیا ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سمجاغ لازادی رادیو اوری ازادی رادیو هر اورد د سهار لو د ماشان تر وو بجو پر منتنی ته په 12.89 او په د افغانستان په څو الوی شارونو کې د اف ام پر 3.15 صفه هم صفه وازی اوریدلای سي زموږ خبرونه اوس په بل موضوع واخلو غدا چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په 2020 کال کې د 2019 کال پرته لا د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی شپږ شوشت سلنه زیات شوی دی. د کمیټې د پنځمې پرات په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په دې کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی 102 شپږ سپڅوي چې دا شمیر په 2019 کال کې 105 تر رسیدل. په ورته وخت کې خبريالان هم د ځان پر وړاندې د مخ پر ډیریدونکو تاوتریخوالی په اړه اندېښمن دي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار له کابل راکوي. بله مهرباني وکړئ.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل تازه راپور کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ډیریدو په اړه اندېښنه ښیي. دا راپور چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو په کې راغلي په 2000 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی 102 فیصد شوي چې پکې وهل تکول، تختول، تبکیدل، ګواښل او د غیر قانوني کړنو نورې برخې شاملې. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي دا شمېرې د 2019 کال په پرتله 26% زیاتوالی ښیي. د دې کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مسؤل صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل په 2000 کال کې وو خبريالان وژل شوي، 13 تنه ټپیان، 10 تنه وهل شوي، 90 تنه زخمي بیا په نورو ډولونو ګواښل شوي.
د دې کال کې وطن خبريالان د دندې پر مهال ووژل شول، څلور خبريالان او د رسنیو کارکوونکي په نورو ډولونو وژل شوي. په ټوله کې د خبريالانو سره د تاوتریخوالي
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې پر طالبانو او داعش ډلې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو ډېر مسؤلیت ورته خپل شوی او حکومتي مسؤلان په دویمه درجه کې راوستل شوي. طالبان د دې راپور په اړه تازه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د خبريالانو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي په پیښو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر خبريالان هم د ځان پر وړاندې مخ پر ډېریدونکي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښیي. ویل ازادي راډیو سره خبرو کې لافغان حکومت نه یوازې د امنیت خوندیتوب غواړي، بلکې غواړي چې په کارونو کې او د اطلاعاتو پر سونه کې ورسره همکاري وکړي. خو له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزارت وایي هغه څه چې په بخښنې سره خو له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه له رسنیو او د بیان له ازادۍ ملاتړ کوي. د دې وزارت وایان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت یې قضیه پرته د تیرو شلو کلونو ډېری قضیې حل کړې دي. همدا د اوس 2000 چې په وروستیو میاشتو کې په نور په دې برخه کې ټولو تر اغېزو پیښو تر رسیدلي یو شمېر کسان مجازات شوي او بندیان دي. ځینې نور زامنه چې ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي او ځینې نور بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې چې موقفې هم دا شوی نفوذ طالبانو تر رسېدلی.
پریباجان د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې داسې مهال زیاتېږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر خبريالان د همدې ګواښونو له کبله مجبور شول چې افغانستان ته ځي. د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د هغو خبريالانو له ډلې دی چې د تیر 2000 کال د نوومبر په 12 نیټه د هلمند په لښکرګاه ښار کې د مقناطیسي ماین د 14 په پایله کې ووژل شو. که څه هم د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه قاتل نیولی، خو د یو شمېر نورو هغو خبريالانو د وژنې قضیې لا هم بې برخلیکه پرتې دي چې په همدې کال کې شروع شوې.
بله ډېره زیاته مننه کوم دوستانو. له کابل زموږ خبریال وو چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د تازه خبره سوي راپور جزئیات را سره شریکول.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د واکسین نړیواله ټولنه تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د کووید 19 3 میلیونه دوز واکسینونه له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان د امروختي وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستګیر نظری ازادي رادیو ته ویلي چې په نړۍ کې د کووید 19 واکسین د عادلانه ویش لمخې د واکسین نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان 6 میلیونه وګړو ته واکسین برابر کړي. د شغلې نظری په خبره په لومړي پړاو کې به 3 میلیونه دوز واکسینونه د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته واستول سي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
افغانستان به تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د کورونا ویروس پر وړاندې 3,000,000 دوز واکسینونه ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا واکسینونه د واکسین د نړیوالې ټولنې د 16,000,000 واکسینونو د مرستې یوه برخه ده چې د دې هیواد لپاره په پام کې نیول شوي. د دې وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د واکسین نړیوالې ټولنې د واکسینونو د عادلانه ویش د اصل له مخې په لومړي پړاو کې د افغانستان 8,000,000 وګړو ته واکسینونه په پام کې نیولې دي. ښاغلي نظری وویل چې د دې واکسینونو 3,000,000 دوز به د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته راورسیږي.
د 16,000,000 واکسینونو له جملې نه 3,000,000 د اپریل میاشتې تر پایه رارسیږي، خو ویلي دي چې دا نیټه د تغییر وړ ده او لا یې وروستۍ نیټه نه ده مشخص شوې. دا به دوه ځلې موږ ته راورسول شي چې لومړۍ بسته به یې 1.3 میلیونه او دوهمه هغه به یې 1.1 میلیونه.
ښاغلي نظری څرګنده کړي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان او د اټلانتا د روغتیایي ادارې د سپارښتنو له مخې د کورونا ویروس د واکسین د تطبیق لپاره عملیاتي پلان برابر کړی. هغه ویلي چې د دې پلان له مخې هغه کسان مشخص شوي چې په لومړي سر کې به واکسین ورته ورکول کیږي. د هغه په خبره په لومړي پړاو کې به روغتیایي کارکوونکي، په دوهم پړاو کې استادان او محصلان، او په همدې ترتیب بندیان او له 500 کلونو نه ډیر عمر لرونکو ته به د کورونا واکسینونه ورکړل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا ویروس د تطبیق ټول پړاوونه به د دې وزارت لخوا مدیریت شي. د دې وزارت چارواکو همدار څرګنده کړي چې اوسمهال د افغانستان 60% وګړو ته د کورونا ویروس پر ضد واکسین په پام کې نیول شوی. د وزارت ویلي چې د دې واکسینونو 40% د واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا او 40% یې هم د نړیوال بانک، د آسیا د پراختیایي بانک او د ERPS سازمان لخوا برابرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسی.
دوستانو د همدې روغتیایي راپورونو په ترڅ کې موږ یو بل راپور هم لرو چې په هغه کې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ په اړه جزئیات مو راټول کړي دي. په دې خاطر چې نن د فبروري 4 ده او د سرطان د ناروغۍ نړیواله ورځ ده، خو دا راپور په لږ وروسته در سره شریکو. تر هغه د مخه یوه نړیواله موضوع لرو. د حقونو یوه نړیواله مدافع ډله وایي روسیه او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقدامونو جرړي له دې هېواد بهر ته هم غځېدلی دي. د ازادۍ کور په راپور کې راغلی دي چې تهران او کرملن خپل وګړي په بهر کې پناه کوي. په راپور کې د منځنۍ آسیا د 5 هېوادونو په ګډون د یو شمېر نورو هېوادونو یادونه هم سوې ده. د دې راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د بشري حقونو مدافع نړیواله ډله د ازادۍ کور چې مرکز یې په امریکا کې دی، په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روسیې حکومت له دې هېواده بهر هم پراخ او قهرجن ځپونکي فعالیتونه لري او په دې ترڅ کې تر ډیره په بهر کې د هغو کسانو چې پخوا د دوی خپل خلکو او یا د هغوی چې دوی فکر کوي ګواښ ورته کوي په هدفي وژنو اتکا کوي. د ازادۍ کور په دې راپور کې چې نن د فبروري په 4 نیټه خپور شو، د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د نړۍ په کچه له ټولو 26 هدفي وژنو څخه و د روسیې د حکومت د دې کمپاین د یوې برخې په توګه ثبت کړي دي. دا ډله زیاتوي چې په 3 هیوادونو کې له دې هدفي وژنو او یا د وژنې لپاره له هڅو څخه په 5 کې د ایران رژیم لاس لري. د ازادۍ کور همداراز په خپل راپور کې له روسیې او ایران وروسته په ترتیب سره د پاکستان، آذربایجان او د منځنۍ آسیا د واړه 5 هیوادونو یعنی قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان نومونه یاد کړي دي او وایي دې هیوادونو هم خپل وګړي په بهر کې د حملو، توقیفونو او په غیر قانوني ډول د ایستلو له لارې پنهښه کړي دي. په راپور کې راغلي چې د بشري حقونو فعالان، د حکومتونو سیاسي مخالفان او د هغوی کورنۍ په ټوله نړۍ کې د مستبدو حکومتونو لخوا چې دوی یې له ویرې بهر ته کډه شوي دي، د تشدد او ویرې له یوې منظمې لړۍ سره مخامخ دي. د ازادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې له 2014 کال راهیسې په 90 کوربه هیوادونو کې د متضررینو پر وړاندې د مستبدو رژیمونو د مستقیمو ځپونکو اقداماتو لږ تر لږه 608 موارد ثبت کړي دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته ورګرځو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په 2020 کال کې د سرطان د 22,000 ناروغانو له ډلې څخه څه د پاسه 14,000 کسان مړه شوي دي. نن د فبروري 4 چې د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې مو د سرطان ناروغانو په اړه دا راپور چمتو کړی. زما همکار به یې نور راته وایي.
سرطان ښایي په نړۍ کې مرګونی ناروغي وي او هر کال له ډیرو انسانانو ژوند اخلي. په دې ناروغۍ هر کال په نړۍ کې زیات شمیر انسانان اخته کیږي. د حلیمې 50 کلن پلار د ژبې په سرطان اخته دی.
د پلار مې د خولې د ننه سرطان دی. دا دانه د ژبې پر سر وه، دا چې وړه وه او درد یې نه کاوه نو پام یې ورته نه و سوی، خو دوې میاشتې کېږي چې ورته پام سوی مو دی. اوس یوه نیمه میاشت کېږي چې بهر دی او درملنه یې روانه ده.
دا وایي دا چې په افغانستان کې د ننه د سرطان ناروغۍ درملنې لپاره زمینه نه ده برابره، نو پلار یې هند ته لیږلی تر څو هلته یې درملنه وشي. که څه هم ډیری خلکو د سرطان نوم اورېدلی، خو دا څه ډول ناروغۍ ده؟ د سرطان ناروغۍ په بدن کې د ژنتیکي بدلونونو له امله پیدا کیږي. هر کله چې د بدن زړې حجرې له منځه لاړې نشي او نوې حجرې جوړې شي، نو د حجراتو د ډیرېدو له امله د سرطان ناروغۍ پیدا کیږي. ډاکټران وایي تر دم ګړۍ څه د پاسه 200 ډوله سرطانونه پیژندل شوي چې ځینې یې وژونکي او د ځینو نورو بیا درملنه شونې ده. د سرطان نښې د خپل ډول او هغه ځای چې سرطان شوی توپیر لري. تورم درد، د وینې تلل، ټوخی، سستوالی، په غیر منظم توګه د وزن کمیدل، کانګي، د ویښتانو تویدل د سرطان ځینې نښې نښانې دي. خو داسې سرطانونه هم شته چې تر هغې چې پرمختللي شوي نه وي نښې یې نه ښکاري. د فرانسویانو په روغتون کې د داخلي ناروغیو او د سرطان متخصص احمد جواد فردین ازادي راډیو ته وویل چې ډیری سرطانونه د 40 او 50 کلونو لوړ عمر لرونکو ترمنځ
پیدا کیږي. د سرطانونو درمل چې جراحي درمل او د وړانګو له لارې دي، په افغانستان کې دوه ډوله جراحي او درملنه شونې ده. له بده مرغه د وړانګو درملنه تر اوسه په افغانستان کې نه ترسره کیږي. د جمهوریت په روغتون کې چې د سرطان مرکز دی، د جراحي او دارو درملنه شته او هغه ناروغانو چې وړانګو ته اړتیا لري هغه ته ویل کیږي چې له هیواد بهر لاړ شي.
متاسفانه تداوی شایي تا هنوز در افغانستان امکانات ایجاد نشده.
د ښاغلي فردین په خبره وراثت د هوا ککړتیا، د خانیات کارول، الکول، ډیر وزن، د لمر وړانګې او ځینې میکروبونه د سرطان ناروغۍ لامل کیږي. نوموړی زیاتوي که څه هم افغانستان کې د سرطان د نورو ډولونو رسمي شمیرې نشته، خو هغه ناروغان چې دوی ته راځي ډیری یې د هاضمې جهاز د مرۍ، معدې او ښځې د دې سرطانونو تر څنګ د سینې سرطان لري. د ډاکټرانو په باور په سرطانونو کې د مړینې موده توپیر لري او هر څومره چې ژر تشخیص شي درملنې چانس یې ډیر دی. نن چې د فبروري 4 د سرطان نړیواله ورځ ده، افغانستان کې څومره کسان پرې اخته دي؟ د عامه روغتیا وزارت وایي په 2020 لمریز کال کې په هیواد کې نږدې 22,811 د سرطان پیښې ثبت شوې دي چې ډیری یې ښځې دي. له دې ډلې 13,000 ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عامه روغتیا وزارت مرستیالې ویاندي معصومې جعفری په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د مرکزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در قسمت تداوی در کابل،
په کابل کې د جمهوریت، په بلخ کې د ابو علي سینا او د هرات حوزوي روغتون د سرطان ناروغۍ درملنې لپاره برخه لري. په ټوله کې افغانستان 59 بستره د سرطان ناروغانو لپاره ځانګړي سوي چې د ناروغانو د شمیر په پرتله کم دي.
که نسبت به واقعات سرطان که در افغانستان داریم ای کم است.
کسه هم د سرطان ناروغي لوړ شمیر خلکو ته د مرګ په معنا دی، خو اوس د طبابت پرمختګ سره ډاکټران د داسې سرطانونو درملنه کولای شي چې لدی وړاندې شونې نه وو.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مو واردل د کور کلی خبرونه یا پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي، دغه راز یو بل اونیز پروګرام هم درته لرو، یو بل راپور هم خپریږي. خو تر هر څه د مخه په کابل کې 4:30 سوې، تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره کې لسمه سره وانځو. خبرو
د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره ګمارل شوې ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستانه نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوې نه وي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شوي. امنیتي چارواکي وایي په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د واکسین نړیواله اتحادیه په څکم درو میاشتو کې افغانستان ته د کووید 19 3 میلیون دوزه واکسین ورکوي. د اتحادیه ویلي دي چې د کووید 19 لشتر لږه 310 میلیون دوزه واکسین بې وزلو هیوادونو ته ځانګړي کوي او غواړي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې وروسپاري. د امریکا ولسمشر جو بایدن تجربه کار ډیپلومات ویلیام برنز د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د رئیس په توګه ونوموه. د متحدو ایالاتونو د سنا جرګې د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر هغو چارواکو چې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په مسمومولو کې لاس لري د بندیزونو د لګولو لپاره یوه لایحه وړاندې کړه، او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي.
مننه کوم اسمت سروان. دوستانو اوس په افغانستان کې د سپورت له ډګر نوې پرمختګونه واورو.
په کابل کې د باسکټبال درې کسیزې شپږم پړاو سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قرضاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې د تیرې شنبې پورس پیل شوې وې او تیره ورځ پای ته ورسېدې. د ښاغلي قرضاده په وینا په دغو سیالیو کې د کابل ښاروالۍ المدینه کلب، خوشحال مینه، کابل بالاحصار لوبډلو ګډون کړی و چې بالاخره کابل ښاروالۍ او المدینه کلب لوبډلو په لوبو ته لاره پیدا کړه. مجیب قرضاده زیاتوي چې په دغو لوبو کې کابل ښاروالۍ لومړی، المدینه لوبډلې دویم او کابل بالاحصار لوبډلې دریم مقام ترلاسه کړ. په سرپل ولایت کې د فوټبال په سیالیو کې حقیقت لوبډلې د غوره لیګا تلولي خپله کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې روان مریض کال کې د سرپل ولایت د فوټبال غوره سیالیو کې چې د دغه ولایت د منتخب لوبډلې د غړي شهید شکر الله په یاد جوړې شوې وي، لس لوبډلو پکې ګډون کړی و. ښاغلی مشروب زیاتوي چې په پایلو به کې حقیقت لوبډله وتوانېده چې د دغو لوبو اتلولي خپله کړي. د کرکټ نړیوالې ویبپاڼې کرک سکیجول د افغانستان د راتلونکو لوبو مهالویش اعلان کړ. ویبپاڼې لیکي چې افغان لوبډله د مارچ په میاشت کې دوه ټیسټ او درې شل اوریزې لوبې له زیمبابوې سره، له مارچ وروسته په اپریل کې له هندوستان سره درې ورځنۍ لوبې لري. د جون په میاشت کې آسیا جام پیلېږي چې یا به پاکستان او یا هم سریلانکا کې اوسي. جولای میاشت د عیسوي کال اومه میاشت ده. افغان لوبډله سریلانکا ته سفر کوي او هلته به درې ورځنۍ او درې شل اوریزې لوبې وکړي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل او دغه راز نور راپورونه کولی سي د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا ولولي، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د ژمنې سره سم وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، یو د ازادي راډیو او د یونیسف ګډ پروګرام دی او کور کلی هم دی. خو تر هغه د مخه یو بل راپور هم لرو. د افغانستان د صرافانو شورا د بلې اونۍ لا پایل سره په ټول هیواد کې کاربندیز اعلان کړ. د دې شورا چارواکي وایي مرکزی بانک د شاوخوا 4000 انفرادي صرافانو یو جوازونه لغوه کړی دی او تر هغه چې خپل کړی پریکړه بیرته وانخلي دغه کاری اتصاب به دوام ولري. د افغانستان بانک په دې اړه خبرو کولو ډاډه کړی ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا په یو تازه پریکړه کې په ټول هیواد کې سر لشنبې ورځ کاربندي اعلان کړ. د دې شورا مسولین وایي تر هغه چې مرکزی بانک او مالیه وزارت د صرافانو د جوازونو مالیو په برخه کې رغنده ګامونه پورته نه کړي، خپل کاري اعتصاب ته دوام ورکړي. د دې شورا وایي هاشم روزوی د پنځ شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل.
لومړی دلیل چې د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا خپل ټول صرافیانې بندې کړي، هغه د مرکزي بانک لخوا په اجباري ډول صرافانو ته د شرکتي جوازونو ویشتي د ټولو انفرادي صرافانو د جوازونو لغوه کول دي، چې له دې کار سره شاوخوا 4000 صرافیانې چې په هر یو کې 4-5 کسه کار کوي بیکاره کیږي. د افغان حکومت رهبری او مالی وزارت باید دې ستونزې ته جدي پام وکړي.
ښاغلی روزوی وی تر هغې چې غوښتنې ونه منل شي خپل کار بندیز ته به دوام ورکوي. د دې شورا له لورې یو اعلامیه هم چې نن پنجشنبه خپره شوې پکې ویل شوي، د افغانستان بانک د ژر تر ژره د صرافیانو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار شي. په دې اعلامیه کې له مرکزي بانک څخه غوښتنه شوې چې د ټولو لاسي صرافانو فعالیت باید په ټولو ولایتونو او د صرافیو په لویو مارکیټونو کې قانوني او مقرره باید تطبیق وړ شي. د اعلامیې په یو برخه کې د افغانستان ټولو صرافیو ته خبرداری ورکړل شوی چې د بلې پریکړې پورې باید ټول پولي خدمات په ټپه ودروي، او که څوک له دې پریکړې سرغړونه کوي د صرافانو د سرتاسري شورا د کړنلارې له مخې به ورسره چلند کیږي. که څه هم د افغانستان بانک د صرافانو دې غوښتنو ته ځواب نه وایي، خو د مالیې وزارت د صرافانو بله غوښتنه چې د مالیو د ورکړې په برخه کې د توازن رامنځته شي داسې وایي. د دې وزارت د رسنیو برخې عامر فرید نوښت:
مالی وزارت له ټولو مالیه ورکوونکو څخه د هیواد په کچه د مالیاتي قوانینو په رڼا کې یو شان مالیه راټولوي او په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه وجود نه لري. که څوک په دې برخه کې کوم مشکل یا ستونزه ولري، زموږ غوښتنه له دوی څخه دا ده چې مالی وزارت ته د مراجعه وکړي، د دوی هغه قانوني غوښتنو ته به مالی وزارت رسیدنه وکړي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کاربندیز اعلانوي چې له بلې خوا د 14 مالی کال بودیجه هم نه ده تصویب شوی. اوس اقتصاد پوهان وایي که هر څومره ژر د دې دواړو ستونزو د حل لپاره کار ونه شي، رامنځته کیدونکې پایلې به یې خطرناکه وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومې بدی اغیزې کوي؟
خود اس کم جرأت کی د غرض د چار سوګ یا پټکو کوونکی به ځان غلای کوي.
ولی کورنۍ له خپل بچو سره تاوتریخوالي کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کیږي دل نه پوي نو ویلې کیږي.
نن پام دی اکلا د کورنیو او ټولن پو خبرې یو. قدر من اوږدل کوم. تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي، نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. 14 کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي:
ته موصله کیږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې ده، خورګان مې وایي، پټ چې مخې ته راسې وایي دي پیولې دي، دوا موبایل خلاصه شي، سکري یا پیغام چی درته چای تیز راوړه، چای ورته راوړه، واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی، چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې ویول، پر سر باندې